دی په وړاندې ډیپلوماسي هم لا پیچلې کړې. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو پورې دوام لري. د دې خبرونه په پاته برخه کې د ژمنې سره سم د ازادي رادیو فرهنګي مجلې اوریدو ته بلنه درکوم. د خبرونه زما همکار محبوب شاه محبوب چمتو کړی ده.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې دی وی بلی غنی په اوریدو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د لونګي د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړی.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګي په سر کړی، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسم شروع دام پولیسي ناول ده به ما وغوښتل چې ترازه
په فنکار برخه کې ل ډول کې وهونکی انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
دا سیاست او کښنې وو بوولو دوه دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کس په وسم زده تم
په زر پانه کې به لنډه کیسه رنزور احساس واوري.
ماشومې چې به هر د سړی غږ واوري د رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره وړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فرا وړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورښوې غمې که خرڅوي نه نو تاته تو فرا وړم.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د قوس دیر شما د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کڅو کې په خوخین مانځي نو پوره خوند ترې اخستای شي. په خو به خلکو په دیش په لغ خپل ملګرو سره بندارونه کول، سندری شیرونه او غزلونه به ویل، مشاعری به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر منځون کوله دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه منځل کیده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیز خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري دغه شپې مانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندري ویلي، شاعرانو شاعري کړي او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کیږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو کلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډیر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. خو د غزنی اوسیدونکو بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کمواله راغله. دوی یې بیلابیل عملونه یادوي.
یو وخت یو بچا وو. بچا ډیر لونی درلودې، ټولې لونی شایسته وې، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټې ده، د خپل کشرانو خوند او ورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خوا ډیری خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان، ناګان او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکلچې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او د ولسي ادب ځینې نور سندریز سمفونه زمزمه کول. تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلونه چول د پخوا په مقایسه کم سوې دي.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله. پرځکه الله دی کنه دی، سر مې ببر دی، ملنګ یو ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې ورستو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو پر اتک سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قومي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نښه ده او قومي نښه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلانو، نو په پکړې کې ورته د غنمو وګه کې خود او له همدې عمله پکړې د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای، کلیوی خوا دستار پختنی ارزښت لري، لبلی خوا لونګی تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګی په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګی وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګی به په سر کول، او په ټول ملتونو کې لونګی شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه مومساتی.
د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علي احمد وای چې لونګي په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګي ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګيو د ډولونو په اړه وای،
د لونګي چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نارنجي کې دي او زرینی دي، ډیزاین ولای دا د شار خلک چې دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، لا ډیزاین ولای، ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي، او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګی تړي، او دا شنو کې پخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګی تړي، ځوانانیم تړي، خام په لغدار دي هغه ځوانانیم تړي، سپنجریم تړي، او پاجون چې دي هغه د لیمان تړي، لا د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې لمن او ارغندا او داشو
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګي تړل کیږي، او د لونګي په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګي په سروي، او د کوچیانو لونګي خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سراز مګ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوم.
څو درې لونګي لري، څو رقمه
لونګي؟ خو خدای خبرې زه په میاس کې لونګي ونه خلم. دا میاس کې به پړګای یا لونګي نو هغه د شي نه خلم. 15 شپږ در افغاني په ورنه کې مګه تړموم نه.
نمونه
را تخصیصې، نمونه اختصاصم یو دغه مثال ورخمنې هندي لونګي تړ په کول کې بیا باج واکې چرانی په کول پرمایشه جوړو. دا غشای زو استعمالوم، دا وزیري پړګي نه دي دام
ام. دا اوس به کور کې څو دانی لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نس میله یو شل دانی خو بي
شل دانی لونګۍ. بیا څنګه دا چې مينځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي دبر دوبي دغه جوړ کې ده.
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې درته سختي کا؟
نه ډیر آسان یې موږ دا رواج او رسم نه دیګه موږ بدی لا دونه نه دی باندې شرمې کو باجو وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاسو هزار نه یا لونګۍ نه دې باجو وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څر هم کالی تا غوندې؟ آیا امرنګ دی لونګي دی کنه؟
نه نه، کالی چې کوم را برابر سوده کا کوم خوان راګل ما اوس راوند. مثال باجه ورکه واسطه دی امرنګ خو خسي دسی یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خو خس جامع مغره کوم خو خس مثال دا رنګ بره کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خېخې مسالې چې البته دی خوخې بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسالې څنګه
مګین داسته بازی وخت کې چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لګه بیا سپینګری ملک مسیر یا سوګورسی هغه ته بیا موږ د درونګي شور کې دا ډیره پترندا هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي واسطه
د خاغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي و هي.
چپنر باندی ویلکا اوس په هر کدو چگیږي، اوس په هر جڑا خوريږي، اوس په هر کدو چگیږي، اوس په هر جڑا خوريږي، یو باتور ملت غرقيږي، یو مزه.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود اوس کاملا تغیر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی وینو د ګوتو په شمار خلک به ویو په کې تاسو دغه برخه ته څنګه پام وکړو؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه دی ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول لیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدی ته ما دا مشوره ورکړې وه چې تر ازه تر لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما لاغه نه مخکې پلان درلود، ډیر فکر مې پکړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو پکې رانغښتي و، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کم بود و. نو چون زما لومړنی ناولم چې و هغه پولیسي و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دا پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه و چې دغه لپاره په کار داسې و چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وه او زه د دې پیښه عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار و، نو ما ځکه پرېکړه وکړه چې بیا دغه سه د وروستی ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نګیا صاحب، که څنګه یو ډیر لوی جرأت په داسې ټولنه کې دی ودا سي پیښه نه پرده پورته کول چې هم د اوسم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده، څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساس موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې دی ولسمشر شو ټول مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي، وایي چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدې چې زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم چې هغه کولی شي زه یې ولې ونه کړم. نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډېر خوند یې راکړ او ډېر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به یې لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکی پولیسی ناول ولیکی نو خامخا دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري و نابغه دا نه ده چې په ټول علومو کې د نبوغ ته ورسیږي نابغه دا ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري تخصص ولري نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکا نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري ځینې په ټولنیزو مسایلو کې ځینې په پولیسي کې ځینې په تاریخي کې خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري لکه ما تاریخي پولیسي ساينس فیکشن مینه ټولنیز بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکي یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي نو یو مشوره به مم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي هغه برخه کې چې د غواړي لیکلو کې او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق کوي او بل مهمه ده ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې دا فوکس باید ډېر پکې مراد شي ځکه چې تاریخ یو بهر دی یا د یو ولسمشر ژوند یو بهر دی اقتصادي سیاسي ټولنیز ډېرې پراخې برخې لري نو د کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول دا به زویم چې بریالیتوب وي ځکه که دا یو بهر دی چې ته پکې ننوځې نو لاره درنه ورکیږي نو خلار هم دا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي هغه ته تحقیق وکړي او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري بیا مغه برخه باندې تکرار وکړي
یا چې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک دلته یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي که زه یو تاریخي ناول لیکم که چیرې ما سل په سلو کې په دې باندې عقیده درلودلی چې زه سم یم نوولم تاریخي کتاب نه لیکم نو چې ما ناول ته راواړوه نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی د افسانو ته هم پکې ځای شته دی د احساساتو ځایولو ته هم پکې ځای شته دی هنر ته پکې ځای شته دی صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده نو زویم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانه ښکاري نو دلته حقیقت تیر شوی دی ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولی چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی خلکو داسې ښکاري زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کیږي نو د لیکوال او د فلم جوړوونکي افغانستان نوم ورته ورکوي نو افغانستان کې اړتیا شته دی ولې نه شته دی خدا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی بل دا ده چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري کومنګ وشو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیر جدي او سو ارخیزه موضوع وا چې زینو تخه زینو تعتل او زینو تخاین و هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کو لکه تفریحي لکه تنزی لکه کومیدی لکه د وخت تیرې دوه لپاره یو کتاب لولي نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې خو په مینس کې بیا ډیر جدي مسایل نشته ده
هم بل هغه موضوع خبر شي هم به تفریح وشي
هم بل موضوع نه خبر شي هم به تفریح وشي هم به خلک ولول
د روسي پښتون په توګه لدی ورسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري.
او زه پلان لرم زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په اروخات داود خان باندې زلیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2000 وتم کې ولسمشر ما وژلې ولیکل، هغه نوروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا نو دویم کتاب ورسته ولسمشر سو، دریم زما همدا لیوانی ولسمشر. په دې مینس کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې اواز په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومي خوي، او د نټول لیکوالان هم خبر دي. نو هغه دې مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی، هم محتوا یې پزله پوری. نو دې لړۍ ته تر څو پوری چې ولسمشره زما ته دوام ورکوم، او زما خپل دغه د یا تاریخی پولیسی ناولونه یا هم یوازې پولیسی ناولونه ته ان شاء الله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي، وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له عمله مخه کړې ده، چې له تیرو 15 کلونو راهیسي ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل.
انارګل څه کار کوي؟
ساز کوم.
موسیقي ژغې؟
موسیقي ژغې.
موسیقي خوري را لیدې چې څه ژغې په موسیقي؟
ډولک.
ډولک ژغې؟ خیر ورغه اوس څه ډول ژغې؟ وا دا واده ساده خو ډیر شوز د کړې ده ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کیږي ډوره کوي؟
15 کال کیږي.
15 کال کیږي. څوري وخت تاسو ده کو ده؟
یار یو کال کې زده کو.
ډوره کې ولې زده کو؟ د دې لپاره تاسو ده کو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي. شوق ور سره؟
یار ډیر شوق ور سره. او ډیر شوق ور سره ډوره سره.
هغه شوق چې د اول ور سره وستي ما شوق تر سره.
او وستي ما شوق سره. ډیر سوي کم سوي نه ده.
ولې ډیر سوي؟
او ما د سره مين نه
ده. دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي 2-3 سندر دي پکې زده وي، د 2-3 طرزنه یا 2-3 هغه لا یو ری د موسیقي چورته وایغه د پکې زو وست ډیر زکړی کڅو
وست میډیا زکړ هغه ټیم خو بدل زدا سیاسر ته کوښنۍ وبولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښو کس پر وسم زدا ته ټیک
ټیک اوس یاد یو بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي. مثلا تای ور وو اوس یو بل ډول نغمه پولیس د سپوختای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
شم پښتو هم پارسي دوه لغولې
که دوه ژغولې له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دوه
د سې مشخص یو څوک سندرغاړې معلوم ده ک ته د هر چا سره زی هر څوک ساز ژغې تور سره
زه خو ډېر محمد ګل او ابي توغ سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو د دې سره به ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو د دې سره به ډېر
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم اوس سره عادت سو یم اول به سره کېدم اوس سره عادت
لا سونه دې نه خوږی
یا اوس نه خوږی مخته خو دې اوس نه سونه نه خوږی
دا اکثر خلک ګوي چې دره باپ او د ډوله کوي لاسنی سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسي ک ته مخته جې
څوري خوند په اخلي څومره ځین خلک دسی چې پرسکه یو څوک رباب ژغی هغه هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غر کیږي ته چې کله کله ډولک وایي څوري پکې غر کیږي
بخې ډېر پکې غر بخې جذبه اخلي
ولک زموج هغه شاید چې دوی زموج لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموج هغه ملی سندره ده مطلب لا تړنی ده یا د ست چې زموج افغانستان په پیژندل کیږي
استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ دغه وتلی هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلوېخت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګبیسو سیمه کې زیږیدلی و، د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې د به اول نعتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. لارې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې ویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی، مینې ورکړې، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چای پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تیرې کړې او حتی د علاج لپاره هم څه نه
ಪಡಲೇಯಮ್ಮ ಸಾಸ್ತ್ರ ಪಡಲೇಯಮ್ಮ
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننې برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 بیت روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دنې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړی غږ واورید رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 پته اوازې د څو جوړې پاتې دي مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه په دراز سره ځان پسې را باندې کړه د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشومه لمور نه پیسې راوخلي خښه به تیر شوه خوجلی را معلومه نشوه هلته مینه خپلې بابا ته په زارې و چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي خو بابا یې ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي مینه بیا هم سوال او زارې کوي کله د بابا یې زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یو ساله کیږي بابا یې خیر دی مال چورګوړي واخله ته خاټول ته وګوره هغه ته د هم چورګوړي اخیستې وو او اوسري غټه چرګه جوړه ده خیر دی زب خپل خزانه ماته کړم خو بابا یې پر رابرګه شي یو ځل می درته ویل چې قرار کینه چورګړې مورګړې نشته او ته د خاټول سره ځان مسموه نو ولې په ماته شي وی لری شه خو درته می ویل چې مې اخله ای بابا خیر دی کنه بابا می نه تر څو چې له خپل څخه وټلې جمله بشپړې ده نو سم ور سره په مخ یو ترنه چپېړو خورله لسترګوې دی او کو سیل را مات شو په یتیم اوه کو کې معصومیت لورا ښکاری ده په ژړغونی انداز بیا زری شروع کړی ای بابا خیر دی زب خپل خزانه ماته کړم ترته یو روپی هم مرکوه هغه د چرګو ولاد باندې ولاړ دی زب تر یو چرګړی واخلم هغه یو خشه به مینې ته برګوه مینې په مخ کې لکه دی وی سوالګری ولاړوه سریخ کاته چولې وو خدای خبر چې پزره کې به څومره نا امید یو غځونی کولې خو بس پزره یې سروه بابا په ډیر قهر سره یو ډکا ورکړه زور کشه خزانه دې ماته کړه د مینې زړه باغ باغ شو یو عالم خوشاله یې پزره کې ځای ونیوه په یو منډه د کوټې په طرف لاړه لکشي بابا لانا وتی رشه لکه د برېښنا بړق غوندې لکوره وته ځانې په وی منډې زړې ډيري ته ورساوه ډيري ته پر رسیدل یو ځل بیا په چیرې کې د نا امیدې نه خیره ښکار شوي اخ هدي خوې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري خوې چې هم په نظر را نغلل څو ځلې په ژړغونی غاک د چرګو ماما د چرګو ماما چې وکړي خو اوس د چرګو ماما نه وو دا ځل نو مینا په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور نه نوتله للری چې پرې د بابا نظر شو پیشاري سره د ځان خواته وختله بابا چې مینا ولیدان نو لکبره یو ډاکه خندا وکړه پرې ورغه کړ چرګوړې دې څکړو په دې سره مینې ځان په ځمکه وغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله خو چې بابا یې پرې ور برګه شو په ژړا سره ویل چرګوړې والا خو نه وو خزانه خو بده نوی ماته کړی ماته میکړه دریا وی روپی پکې وی خراوړه خو چورګړي والا به سبارا شکنه بس چنن ونه شو سبای بیا ما اخله نو ولی مردارې جبه مراوګ دوا ستا مور هم دا جبه کاروله چې په پلاری کې نه ولا کاغه کاخه ځوای نو پلار دې زکولم پیسې پس مکه گزار کړې په یو منډه کوټی ته ځان ورسوه د مور تصویر راوخست لسلګو سره یو ځای په کاټ پر مخ پریوته او هغه رنزور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړی کې اغلی شوی وي یو ځل بیا راتازه شوی
شاعر ځلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د طاهر ځلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا ځل راتلم داسې صحیح فرا وړم د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا ځل راتلم داسې صحیح فرا وړم د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورکښو غمه که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړم تمی پرې دې د وخت څنګهل کې د بلا او مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډی وراوړم نه زګی لکړم نه غور زیاده و متا تا نه زګی لکړم نه غور زیاده و متا تا نه جنگ کومه نه دی مختای نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یار د زمکی پر مخ زید کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کی میدانی یار د زمکی پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یار د زمکه پر مخ زړونو څه نو هګری یا ماتم زړونه څه نو هګری یا ماتم او یا خالی وی خاریه یار د زمکه پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رانا نه زما لپکی زرغون تایرا شول رانا نه خوشبو ولی داغه یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنگل دی زپکی د خپل زړه د رضاګانی اورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے زندگی نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا